السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروگرام سندری جادوګری حملرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی الیکشن کمیشن وایي چې په خوانې فاټا کې به د صوبایي اسمبلی ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي پاکستان وایي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره اصلاحات کړي وي په ترکی کې به د ولسمشرۍ او پارلیمان ټاکنې سبا کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په پخوانی فاټا کې به پارلیماني ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي خیبر پختونخوا تر په دم شو قبایلی سیمو کې د پارلیماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وفد ترمنځ ذاتی تیرورت ملاقات شوی دی تیر ماخام د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د متحده قبایل یو وفد په دې موخه د کمیشن چارواکو سره ملاقات وکړو چې په دم شو سیمو کې دي هم د صوبایي اسمبلی ټاکنې په هغه ورځ وکړل شي په کوم ورځ چې په ټول پاکستان کې ټاکنې کیږي د خبر پاڼې لمخه کمیشن وفد وویل چې داین لمخه دغه ټاکنې به د 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس زکه کیږي چې د قانون لمخه به یادو سیمو کې په یو کال کې حلقه بندی کولای شي د کمیشن چارواکو دا ملاقات پس له هغې کړی چې متحده قبایل د سوردونه په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې په پخوانی فاټا کې دي هم د جولای په 25 د صوبایي اسمبلی ټاکنې وشي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلیماني ټاکنو کې د ووټونو د پرچیانو د چاپولو او پولینګ سټیشنونو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه دی ته ویل چې د سلور وړو صوبو الیکشن کمیشنرانو د پاکستان سکیورټي پرنټینګ پریس پاکستان پوسټ فاونډیشن او د پاکستان پرنټینګ پریس کارپوریشن ته ویلي شوی دي چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 30 نیټې دي د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي د پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکی الطاف احمد مشال ریډیو ته د دې بیلټ پیپر په اړه ویلی وو
دا ځل به اولنۍ ځلی چې موږ به داسې بیلټ پیپر چې وکړه دی چې هغه موږ د داغې کاغذ موږ د یو کې او د فرانس نه امپورټ کړی دی او هغه چې دلته پرنټینګ کې سیکورټي فیچر بچی کی لکه څنګه چې د کرنسۍ نوټ دغه شان ته د بیلټ پیپر باندې سیکورټي فیچر چې په هغه کې فورجري په دوکار په فراډ کې دوه هیڅ گنجائش تا
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 20 اربع روپے مصرف کیږي او 100,000 کارکونکو به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي د توانایا پاړه د سینټ د کمیټای په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي پاړه د یو فتوی تابع کړی دا تیر ورځ د یادې کمیټای چیرمن سینټر نومان وزیر خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د راپورونو لمخه هر کال په پاکستان کې په اربونو روپو د بجلی غلا کیږي چې له وجې په دغه هیواد کې په ګنټو ګنټو د بجلی لوډ شډنګ روان دی د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو پخوانی سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی په کابل کې د مشال خبریال وایي چې په دې پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق پخوانی سفیر قاضي همایون پخوانی امنیتي چارواکي شعیب سډل پخوانی سفارتکار سیمی بلوچ ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالانو خبریالان هم شامل دي د تیر سمو دینه د دواړو هیوادونو سره د تعلق لرونکو د داړو شخصیتونو پلاوی د کابل او اسلام آباد سفرونه په دې مخه کوي چې تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانه کمی کړي تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمیر نور حکومتي چارواکو سره ویني دا خبرونه تاسو د مشال لري اوري د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هواد جي د ترهګرې د مالی سرچینو د مخنیوي پر لړ کې کلک شمندي تیر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال اغلی اختر وویل پاکستان د پیسو د ناقانونه لیږد او د ترهګرې د مالی سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خواله راوستي ده د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د خزانه وزیر وویل چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د پیسو د ناقانونه لیږد د مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړی کړی دي. سو میاشتې مخکې په پیرس کې تر سره شوې د فاینانشل ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته خبرداري ورکړل شوې وو چې کله تر هغه وروسته د مالی سرچینو مرستو په اړه یو ټیلی ګامونه پورته نکړ، نو تر هغه وروسته د مالی مرستو کولو د هیوادونو په خړ فهرست کې به نو شامل کړل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د ټاکنو د کمپاین په وروستو ورځو کې د استنبول قسم په اساسي سیمې ته ورغلی. په یاد سیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې اردوغان یاد دهانی ورکړه چې زما تعلق د قسم په اساس سره دی، زه هم دلته زیږیدلی وم او هم دلته اوسېدم. په لسګونو زره پلویانو ته په خپل وینا کې هغه زیاته کړه چې ما په وړوکوالي کې د خپلې کورنۍ سره مرستې په موخه د لارو کوڅو کې اوبه او خوږې ګولۍ خرڅې کړې. د جون په 24 دغه هیواد کې د ولسمشر او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کېږي. تېره ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستی او وروستی خبر دا چې روسی چارواکي وایي چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټیډیم نه بهر چې د ونیلا جوړې شوې د ویانې ځکه شیندلې دي چې د هغو ماشو مخه ونیسي چې د لوبې پر مهال لوبغاړي تنګوي. د روس سرکاري خبري اجانس تاس وایي چې د جون په 13 نېټه د برتانیې او تیونس ترمنځ د لوبې پر مهال لوبغاړي د دغې ماشو نه ډېر تنګ ول او د لوبې پر مهال یې په ځانونو د ماشو نه د بچ کولو سپرې کړې وي، خو د هغې باوجود ماشو تنګ کړي ول. د چارواکو په خبره دا ونیلا نه جوړه شوې د وایي د سټیډیم نه بهر په ونو او وښو کړې ده چې لوبغاړو ته به ترې ګټه ورسي. چارواکي زیاتوي چې د دې له وجې به د لوبې کتونکو ته هیڅ زیان نه رسیږي. او وروستۍ خبر دا چې د یوکراین حکومت نور دېرش قانوني کمپنۍ او 14 وګړي په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حالو د کنټرول به اورئ.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپی سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی او په 1.4 روپی شپېته پیسې، یو یورو په 1.2 روپی لس پیسې او په 1.2 روپی شپېته پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپی 10 پیسې او په 3.3 روپی 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 2.3 روپی سلويخت پیسې او په 2.3 روپی شپېته پیسې، او یو افغاني په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمي د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې په یو نیمځه کې وریځي خوري وي، او دارنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم وویش، بنو کې نه دیرش او تویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 دیرش او کم نه کم 22 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د متحده قبایل ګوند مشران وایي په پخوانیو قبایلي سیمو کې دی د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره شي او زیاتوي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو هم دغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
په پاکستان کې د انتخاباتو ل رانیست کېدو سره د سیاسي وفاداری او بدلیدل هم بیل شي ودي او سیډون کې پریوای
د دې د وژنې د تدلته اصطلاح کې الیکټیبلزم ویلې کینه خلک چې هغه عمومي منتخب کیږي ځکه چې هغه د سرپرست سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کیږي.
او په سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي بخسمینی د ژوند او هنر حال درکو.
بخسمینی ته خاص دغه پروګرام ورکړ شوی او دا پدې کې یو ستاجیکی سندر واغې ویل یو دا یو ویل چې مستدارم د ژوند په کار
د مشال تر سنگي واوري. تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو، د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي سملای کې د استازیتوب په موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دوی غوښتنه الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوله چې په چارواکو سره او د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دوی غوښتنه کوي په خوانی قبایلي سیمې د صوبایي سملای انتخابات هم ترسره شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنری ناور.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انضمام نورستو د قومي سملې د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملې کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریز وړاندې کړ. د ګوند سوري لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورکزي غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
دا پاکستان موجودہ نگران حکومت نا الیکشن کمیشن نظام مطالبہ کو ستاسو ام دیغ جرل الیکشن کی دا مو صوبائی الیکشن ہم وکو.
دا الیکشن کمیشن په خبر پانا کی راغلی چی الیکشن کمیشن دا متحدہ قبائل غڑی خبر کرل چی دا اساسی قانون دلان دے با کمیشن دا 2013 دا انتخابات نورستو پا یو کال دننا دا پخوانے و قبائلی سیمو دا شپاڑا صوبائی سملے دا چوکول پارا دا حلقہ بندو کار سر تا ورسی. روان کال د می په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانی او قبایلی سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرال سلور د خزو مختص چوکې او یو چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2008 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کول شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پا پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د بجلی لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې ویلي چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې چې له کبله حکومت ته په اربونو روپۍ نقصان شوې نو فیصله یې کړې ده چې د دې عمل پر ضد مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي چې داسې کول په شریعت کې حرام دي که حلال. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د توانایي لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې غونډه د سینیټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې وویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربونو روپۍ نقصان رسولی. دې دوران د توانایي وزارت کمیټې ته وویل چې له ټولو زیاته بجلی په خیبر پختونخوا کې غلا کیږي چې له کبله یې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن له ټولو زیات 0.4% تاوان سره مخ دی او دا شن روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 10.1% نقصان سرا مخامخ دے. غنڈ کی زیادہ کڑے شوچی دکل 2018 د جولائی میاشت نتر دروان کال د مئی میاشت پوری تکنیکی خرابیو او د بجلی دغلا لو جشپک 55 روپے نقصان شوے دے. لکم روستو چی فیصلہ وکڑے شوچی راتن کی غنڈ کی بد پاکستان مذہبی پوہان او عالمان راغواڑی چی د بجلی دغلا پر ضد فتوا ورکڑی. مشال ریڈیو سر د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوها را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہ واری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. نو موري زیاته کړه
دا خو ریاست دی موري د شاجمان صاحب باندې هم د دې معاشرینه دي دا موږ قدر کوو دا موږ ډېر لکه دا قدر په نگاه سره وي ته ګورو په لکه دا خو ریاست دی موري لکه په دې کې خو فرض کوم د دین ول کو نو دا خو څه خبره کو فرض کې زړې دي دې پټي کونډه واچو دا موټر یو لګو په او په داس کې نو دا موږ چیر نشو وي چې دا موږ نه کی نو زموري خدا د ریاست ته یوول د کې کی ضرورت پوره شي دا شان دې چې دې بلوچستان پیدا کړي یوول د بلوچستان ضرورت پوره شي نو نه به بلوچستان کې د هیل غلاو شي او نه به ځنګ کې کې دا بجلی غلاو شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تزیه کار مفتي فضل منن عبد څخه و پختل نو هغه وی چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده باید چې اولس لدې ځان وژغوري.
دا بجلی غلا کول یا کونډه اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لحاظ څوک چې کونډه اچي او د بجلی غلا کوي دا غوند پاکستان نه غلا وکړه او دا د غوند پاکستان د مسلمانانو د 19 کرونا او د 10 کرونا عوامو مسلمانانو دا ذمہوار خو ګرځېدو. نو لحاظ د بجلی غلا کول کونډه اچول دا ګناي کبیره ده. د دین پر قرآن ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجه کمی خزانه ته تر دې دمه 214 ارب روپی نقصان رسیدلې. نو په دې وجه د ویش ته کمپنو او د نېشنل پاور ریګولیټری اتارټي مشران یا نمائندگان راتلونکو غونډه کې رابللې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالان او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیات شوې دي. تازه پیښې دا ده چې د خبریال او شنونکي ماروی سرمد له کور نه د هغې کمپیوټرونه او موبایل ټلیفون نه وړل شوی دی. دا وایي تر دې وړاندې هم ورسره داسې شوي دي. سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک د بدنامۍ سبب ګرځېږي او باید چې ریاستي ادارې مخنیوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوروال کاکړ نه اورو.
خبریاله او شنونکې ماروی سرمد وای د جون پر 28مه چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنسوه نو د کور دروازه یې بند وه خو دننه څلور کړکۍ ماتې وې او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نوموړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یو اسی ہا غتوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ غا موبائل یوڑی دی چ اس محل پر استعمال کیو نور یہ دکور قیمتی موبائل نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو.
ماروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی.
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چیسنگ ای کمپیوٹر نو اوڑی او کاغذونه ټولی او په یو ډیر په کرت هوګه کتلی نو لدې ښکاری چې دا ک هر څوک دی پغلا پسې نو راغلی بلکې هدف یې زموږ معلومات هو چې وګوري چې زموږ په کاغذونو کې څه دی او په کمپیوټرونو کې څه دی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس مهال دانسی ویلای چې دا کار بچا کړی وي خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوې وي او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی وو خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوې بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایه وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د تشتولیو بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وې.
په موټر کې ډیر کسان وو خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي ګني موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه وو. خو نوموړي د روان کال د جون په پایل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې پوځ په سیاست کې ګوتې وي او خبريالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبريالانو د زورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پریښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
دا سی پیش نه یوازې د خبريالانو ویرول دی بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیش بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بې نقاب سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملکي داسي د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دي او دا مهال د نوماندو کاغذونه اوینې خو د هیواد د اکثرو ګوندونو کمپاین نه تر سترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. دا چې د دې سوجا کې دي شي پاړې نور تفصیل د شاهین بنری ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخاباتو وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں
پر سیاسی گوندونو کی ہم ڈیر بدلون را روان دی. دا مثال پتو گا دا پیپلز گوند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گوندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی او دا گوند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تروس پوری یوازی دو سیاسی گوندونو خپل انتخاباتی منشور اعلان کرده دی. کمپاین دا نیش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دې هغه کمپلیټ دې انتخابي فرصتونه وي هغه ټول لاړه مکمل شو. دا د دې کوم د لک سفر موږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي څنګه پولیس سره موږ د چیف سیکرټری سره موږ د دې ټول سره پورا به ټول کې پاتې شو یو دا واس نه بلکې دا په تاسو کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیارای نه ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آنلاین سیستم ډیوایس کې هغه آنلاین سیستم موږ یې دی ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو د پاکستان د قوانینو تاسو څومره شایان و غمو ټول آنلاین کتاب دی موږ د سرور لګلا سب ریټرنینګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو هم د انتخاباتو په اړه راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې څنګه چې تاسو اورئ د انتخاباتو له رانست کېدو سره د سیاسي وفاداری او بدلیدل هم پیل شو دي. له یو شمیر ګوندونو څخه کسان یا خوتلي او نورو ګوندونو ته تللي او یا هم په آزاد حیثیت ته ودرېدو فیصله یې کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سکړنې په ملک کې جمهوریت ته زیان رسوي. په اړه یې تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نور ګوندونو کې شامل شوی دی. په دې کې د ملک له ټولو لوی ګوندونو او په ځانګړي توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسې مخکشان د خپل وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې عناصر په ملکي جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلک تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریه پر ځای خپل ګټې لټوي.
دوی فکر چې دا نظریاتي نوي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای شي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یوه ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای شي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکي جمهوریت ته وده ورکول غواړي، نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسېدل غواړي.
پریښېدلو بنیادي وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته. د دې د وجه نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټبلزم ویلې کېږي، نه خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغې د سرپرستۍ سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې شورا ویلي افغان حکومت طالبان او امریکا ته د تربل هر وخت زیات د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي او د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییز اجتماع رامنځته شوې ده. شورا ویلي په دغه اړه به هر رقم همکاري هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا ساپۍ نورو.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تربل هر وخت زیات له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. له نیکه مرغه د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغه ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا به داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسله والو طالبانو سره د اوربان تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنکړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
اوریدونکو د ماسپخین نږدې یوه نیمه بجه کیدونکې دا لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په خانه فاټا کې به پارلیماني ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي. خیبر پختونخوا تر په دمشو قبایلی سیمو کې د پارلیماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو متحده قبایل د وفد ترمنځ تیر ورځ ملاقات شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلیماني ټاکنو په ویټونو د پرچانو د چاپولو او پولینګ سټیشنو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 1.5 روپۍ مصرف کیږي او 100,000 کارکوونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي. د توانای پاړه د سینټ د کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي پاړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخیستو تابع کړی ده. تیر ورځ د یادې کمیټې چیرمین سینیټر نومان وزیر خټک په دې اړه مشال لیډي ته وویل چې دوی په دې هڅو کې دي چې مذهبي عالمانو نه پوښتنه وکړي چې د بجلی د غلا لاندې مونځ اودس کول او یا پخلی کول آیا دغې پاړه کې اسلام سوایي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخواني سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هیواد یو طرحه ګرې د مالي سرچینو د مخنیوي په لټه کې کلک شمن دی. د پاکستان د سرکاري ډیو له مخه د خزانې وزیر وویل چې پاکستان د ترهګر د مالی سرچینو د پیسو د ناقانونه لیک د مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړې دي. سوال به په ترکی کې د ولسمشرۍ او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کې دي. تېر ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ وه. روسي چارواکي وایي چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټېډیم نه بهر یې د ونیلا جوړې شوې دوایانې ځکه شیندلې دي چې د هغو ماشونو مخه ونیسي چې د لوبو پر مهال لوبغاړي تنګوي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بخ زمینې د ژوند او هنر حال درکو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
ستړي مشي اوریدونکو، زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه د هغو هنرمندانو خبرې اورئ چې بغزمینې یې له نږدې لیدلې ده. د نوموړي سره ژوند تر ډېره وفا ونه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلیدلې وه، د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. خو د بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره یې ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي، د پښتو موسیقۍ د مینهوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی پاتې دي. نوموړی ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند، اے سرباز یاره خیژه په مورچل باندې، بیا به دې اوده کمه سوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشد وکړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې.
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਵਦਾ ਸਰਕਾਰੀ
ګلو ځولای نومي کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمیر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي، د بغزمینی په اړه راغلي چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې یې سندرې ویل پیل کړل او هم له هغه ځایه یې هنر رشد وکړ. بخت زمینی د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپل همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینی په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېدا او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. Thank you. اوریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالی سندرغاړي بغزمینه مشهور سندری او د غې د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل رحمان وحدت چې بغزمینه د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې دا غې د پلانټا ټوبی او دا چې څنګه په افغانستان کې سندری ویل پیل کړل دا سره ته وویل.
او په افغانستان ته راغلی و خاوند د دیزی د کامی او خپل غونات په دې په افغانستان کې روشتي ورکو روشتي ورکو او تر دې حدا چې رادیو تلویزیون ته وته او په رادیو تلویزیون کې د یو خستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړ. نو یو خاص ټیپ لارو هغه په خپل هنر کې خاص ټیپ دا چې خاص سندري داغه یو خاص مکتب پسندرو کې د مخکې په ونداري کې په جلال آباد کې کار کوو د پیروز ونداري په نامه باندې بیا چې کابل ته راغله په کابل کې رادیو تلویزیون ته دا شروع نو دا سندره ډېر ښه استقبال شونی او یو خو ښه هنري ټیپ لاره بل خپل اواز لاره او هر کمپوز یا سندره چې بیا خسته استعداد ډېر قوي استعداد او ښه خسته او ښه خلکو ته وړاندې کوله استعداد خدایي چاته خدای استعداد ورکړی وي چاته نه ورکړی نو د استعداد خدایي وو چې نو هنر دلته په جلال آباد کې ګزارو کوم شروع وکړل نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخستو او خپل هغه استعداد د ښکاره کړ. استعداد ورسره وو د صحاف شاګردي د چا نه ده کړی زمونږ استاد چې معاشره دا سره چې لږ اوسن هم ورسره دي نو بیا هغه ته توجه هم زیات دي ولې اواز ډېر ښکلی اواز ډېر هنري اواز لري ډېر رسا اواز و هر سندره په خاص کیفیت سره ویله.
سبق زمینه د دې سندرې شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغزمینې هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل وحدت زیاتوي ورسته همدا سندرا د بغزمینې له خولې مشهور شو
دا سندرا خو هندي طرز تاسو هم پته ده تر هندي ده ما د یو چا په وختونه باندې جوړ کړو چون هلته په هغه ننداره کې چې دې کار کوو ما هلته ګویندګي کوله اناس نه ورکو نو کله کله به ما دا خپل دا سندرا ویله بیا دلته یو باجمال دی د عبدالله په نامه په دغه کې په جلال آباد کې هغه به د خصوصي محفلو کې د سره دغه باجه به هغه کوله نو دا شعر هغه سره به بیا هغه دې ته ورکړی وو دغه ننداره د اسماعیل فیروز وه هغه به هم د دې سره کوشش کوو هغه نورجان تاسو پېژنئ هغه د هغې کډه وه بیا وروسته عزیزه افغان د اسماعیل فیروز کډه وه نو دوی په یو ماحول کې کار کوو په یو ماحول کې کار کوو نو د هغو نه هم ډېره استفاده کړې ده او دغه نوازندګانو نه هم ډېره استفاده کړې ده بازونګای ذهن کې برنامه وه چې هغه د بغزمینې ته خاص دغه پروګرام ورکړل شوی و دا په دې کې یو څه تاجکي سندره وه هغه یې وویله یوې دا یې وویله چې بزداره مې دی ژوند په کار نو د هماغې نه دا سندره مشهوره شوه او ده ډېره ښه مې وویله بعضې غلطیانې مې پکې وې خو خیر بخي مې وویله
لیکوال مصطفی جهاد د بغزمینی په ژوند لیک کې وایي چې په کوم محیط کې دا غي پالنه شوی و هلته ورته د خونځي ویلو فرصت نو مې سر شوی او ځکه نو نالوسته پاتې شوی و خو بغزمینه لدی با وجود چې بے سواد و حافظه ډیره خو څه به چې یو واره زدکټل هریدل بتره نه هغه له پښتو سره سره په دری ژبه هم سندرې ویلې او مینوالو به په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغزمینه په داسې حال کې له سوات څخه ننګرهار ته کډه شوه چې سندرې ویل یې پوره زده و د ده په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شوه او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم داسې نابلده سندرغاړی نه و یعنې سندرو باندې پوهېدله او استعداد ورسره و داسې نه وه چې ده به نوې شروع کوله نه ممکن زه داسې فکر کوم چې هلته به م د سندرې ویلې وي په خپل ماشومتوب کې دلته چې راغله نو دلته په خاص زمینه ورته مساعد وه دغه ماحول ورته ډېر ښه مساعد و نو ځکه د ډېر زر یې رشد وکړو فکر کوم چې دغه نوې مرحله چې په افغانستان کې راغلې وه یعنې د ترقي د وخت نه د ترقي په وخت کې دا دلته راغله او دلته یې په سندرو باندې شروع وکړله یعنې دیارلس سوه اووه پنځوسم کال ندی خواته د هیواد د دننه
کنسرتونه زیات ور کړی دی چون هغه داسې وخت چې د موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه توجه زیات در او خلکو هم موسیقي ته مخه زیاته و نو داخلي کنسرتونه زخته دیرو ولې خارجي کنسرتو ته نه تللی دولت په ډېر نازول شوي ده او دولت ورته ډېره خاصه توجه لرله ممکن چې ډېر تقدیرنامې هم اخیستي مډامونه هم اخیستي دولت ډېره دغه تشویش کړې ده
بغزمینې یو شمیر وطنی سندرې هم ثبت کړې دي یو سندرې چې اے سرباز یاره دا د وخت له مشهورو سندرو څخه یادېږي وحدت وایي نوموړی دغه سندره د افغانستان له ملي آرکستر سره وویل او په ولس ښه ولګېد
چون هغه وخت دغه تبلیغاتي سندرې ډېرې رواج وې او دغه د سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندرې ویل کېدلې همداسې نغمې سندرې ویلې دي نورو هنرمندانو سندرې ویلې دي نو دم دا سندره په آرکستر کې ثبت کړله چې سرباز یاره خیزه په مورچل باندې نو دغه شاعر فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر د دی نو د آرکستر سره ثبت کړی وو ډېر ښه موسیقي ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینې له ژوند او هنر خبر دی وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخته ولاړه شي خو وحدت زیاتوي چې نوموړی په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه
کورنۍ ژوند یې ښه یو خاوند لاره د شیرین په نامه هغه د کامی و زمونږ د ننګرهار د کامی و دغه سره واده کړی وو بس خپل موسیقي مخوړه نور کورنۍ ژوند ډېر ښه وو اولادونه یې نه وو
یعنی ډیر په بچي هولارې خروج ته ورسېدو شهرت ته ورسېدو دا بشهره دغه شوله په حق ورسېده خبر شروع چې زمينه په حق ورسېده بیا خلکو رنگ رنگ خبرې کولې چا ول چا ورته شي ورکړ چا ول چا مړ کړل او چا څنګه شو څنګه نه شو خو په ډېره ځوانۍ کې مړ شو خاص علت یې دی مالي
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي بخت زمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې د نوموړې له دیوې بلې مشهوري سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه